د ماخام او بجې شوي زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، تر اتو بجو په دې یو ساعت کې د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام دا زما حق د خبريږي. ملالۍ بشیر د خبرونې کوربنه ده چې په څو شیبو کې سټوډیو ته راځي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې د طالبانو چارواکي د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیتونو ته دوام ورکوي. یوناما نن په یو راپور کې چې د روان میلادي کال په می او جون میاشتو کې د بشري حقونو وضعیت ته کتنه پکې شوې، پر افغان ښځو د لګیدلو محدودیتونو ځینې مثالونه هم وړاندې کړي دي. راپور زیاتوي چې د محدودیتونو د ملګرو ملتونو پر چارو هم اغېز کړی او له تیرو څه باندې دریو میاشتو راهیسې له استثنایي کسانو پرته نور کارکوونکي له خپلو کورونو دندې پر مخ بیایي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې د ملګرو ملتونو راپور له حقیقت لرې بللی او ویلی دی دا راپور یا د هغو کسانو د قول پر بنسټ چمتو شوی چې له افغانستانه تښتېدلي او یا په یوناما کې د هغو کسانو په حواله چې د یوناما له نوم څخه ناوړه استفاده کوي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند په کندهار کې له دوه میاشتنی استراحت او درملنې وروسته بیرته کابل ته ستون شو او خپله دنده یې پیل کړه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وایي چې نوموړی د دولت د لوی مشر ملا هبت الله د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وایي چې نوموړی د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخوندزاده د فرمان په اساس نن کابل ته ورسید. ښاغلی کریمی د ملا حسن اخوند د ناروغۍ په اړه معلومات نه دي ورکړي او د هان نه د معلومه چې اوس د نوموړي روغتیايي وضعیت څنګه دی. په تیرو دوو میاشتو کې مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزرا کفالت پر غاړه درلود. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د هیواد د جنوب په 15 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکوي. مختر خبری اژانس چې طالبان یې دره کوي راپور ورکوي چې په کندهار، هلمند، روزګان، زابل او نیمروز ولایتونو کې د واکسین د دې څلور ورځنی کمپاین په ترڅ کې به 1.5 میلیونه ماشومان د پولیو د ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي. په روان 2023 میلادي کال کې د ټول هیواد په کچه د پولیو د ناروغۍ 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. روسیې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې دانې د صادراتو اړوند تړون نن لغوه کړ. د دې تړون په اساس د غلې له لوی صادرونکي هیواد اوکراین څخه افریقا، منځني ختیځ او آسیا ته چې لوږه پکې په زیاتېدو ده او د غذایي موادو د بیو د لوړېدو له کبله ډېر خلک بې وسلې شوي، غنم او د غلو دانو نور ډولونه صادرېدل. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف نن په یو آنلاین غونډه کې د دې تړون لغوه کېدل اعلان کړل او ویل روسیا به هغه مهال له دې تړون سره بیا یو ځای شي چې په دې تړون کې د غوښتنو برخه یې ومنل شي. او د چاپیریال په چارو کې د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي جان کیری نن په پیکینګ کې له خپل چینایي سیال سره خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن هڅه کوي له چین سره تماسونه چې د سوداګرۍ، تایوان، بشری حقوقو او د چین د ارزی اداو لکبل ترنګلی شوی بیا ټینګلی. د چین سینهوا خبری اژانس د راپور لمخه خغلی کری ل خپل سیال شی جن هاوس سره مخامخ تفصیلی خبرې وکړې. د لنجدې او کلن ځند روسته د متحده ایالاتونو او چین ترمنز چې دواړه د چاپیریال په ناولتیا کې تر ټولو زیاته ونډل لري لمړی ځل خبرې دي.
ازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی تشرغلاست په دې خبرونه کې د شوزو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو. 50 کال مخکې د سرطان د شپږمې پښپه افغان سیاستوال او د شاهي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د شاهي نظام پر ضد کودتا وکړه. لدې سره په افغانستان کې د جمهوریت لومړی خښت تکشه شو دسوه. مخکې تر جمهوریت په افغانستان کې ته پاچا ظاهر شاه په کابینه کې هم شځوي او وروسته د سردار محمد داود خان په دوره کې هم په کابینه او پرلمان کې شځو ته ونډه ورکړل سوې وه. د افغانستان د لومړۍ جمهوري دورې راهیسې د 50 کلونو پر مهال په افغانستان کې د شوزو د حقونو په برخه کې د تحولاتو په اړه خبرې کوو. دا ورځ په داسې حال کې را رسیدلې ده چې د تیرې سه شنبې په ورځ په ننګرهار ولایت کې د اسوه القرآن په نوم د نجونو یو مدرسه پرانستل سو چې د 1200 زده کوونکو وړتیا لري. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د راپور لمخه د دغه مدرسې مشر همت الله قریشی دوی تویل دي چې په دغه مدرسه کې پر دیني زده کړو سربیره نجونو ته د انګلیسي، کمپیوټر ساینس او حرفوي زده کړې زمینه هم برابره سوې ده. طالبانو د خپلې واکمنۍ په نږدې 2 کلونو کې د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې تړلې، خو وخت ناوخت د مدرسو د پرانستلو راپورونه ورکول کېږي. د دې پر ځای چې په مدرسو کې عصري علوم ولوستل سي، ولې ښوونځي نه پرانستل کېږي؟ په دې خپرونه کې نن پر دې موضوع باندې خبرې کوو. او د 50 کلنې جمهوري نظام چې په افغانستان کې لومړی ځل سردار محمد داود خان خښته کښېښوده، پر دغه مهال د ښځو د حقونو وضعیت ته ګورو او یو مقایسوي تحلیل به هم واخلو له خپلو میلمنو څخه. په دې خپرونه کې له موږ سره د ښځو د حقونو مدافعانې لیما انوري او اغلی ملیار میلمنې دي. موږ هڅه کوو چې دوی دواړه له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سي. اغلی انوري له موږ سره وصل سوې ده. تاسو ته ښه راغلاست وایم لیما جانی. ډېره مننه چې تاسو وخت وایستې او له موږ سره خبرې کوي. زما لومړۍ پوښتنه دغه ده ستاسو څخه چې د افغانستان په دې تیرو 50 کلونو کې چې که موږ ودغه ته وګورو چې جمهوریت په افغانستان کې لومړی ځل هغه مهال معرفي سو چې سردار محمد داود خان د شاهي نظام پر ضد باندې کودتا وکړه، ستاسو په نظر د ښځو وضعیت څه ډول تغییر کړی دی؟ آیا فکر کوئ چې افغانستان د ښځو په برخه کې پرمختګ کړی دی که شاتګ؟
سلامونه تاسو ته او ستاسو محترم اوریدونکو ته. خدای دې کې تاسو ټول ښه جوړ روغ اوسئ. پس سلام او احترام زه غواړم ستاسو مشخص به دغه سوال پکله کوم څه معلومات شلرم وړاندې کوم. کله چې موږ تاسو د جمهوریت نظام په هکله خبرې وکړو او د تاریخ ته چې وګورو، او زه په دغه تیر 40 کلونو کې چې وم چې مکتب مې وړې کابل کې وویل پانتون او بیا د سیرافه خو مختلفو د ښځو حقونو په برخه کې فعالیت مې کوله له نورو ټول خوندي ورونو سره، ما په نظر د 2002 را په دې خوا د ښځو لپاره په ټول جمهوریت تاریخ کې ډېر ښه لاسته راوړنې وو، لکه د دوی ګډون په سیاست کې، د دوی هغه عام ژوند، د دوی د زده کړو، د پانتون، د کار په دغه برخو کې دوی ښه پرمختګونه یې درلودله او ښه لاسته راوړنې موږ هم درلودله چې افغانستان یوازې په نړۍ نه بلکې منطقه او نورو ځایو کې هم په مقایسوي ډول که وګورو نور هیوادونو سره افغانستان ډېر ښه په موقف کې برابر کړی وو، مخصوصا د ښځو حقونو په برخه کې چې د دوی کار، تعلیم، د دوی دغه ونډ په سیاست، په اجتماعي ژوند کې، په ټولنه کې، مختلف نور برخونه کې، ځینې مختلف هیوادونه حتی په منطقه کې چې دوی ډېر د پرمختګ هیوادونو په نوم یادېږي، ولې د ښځو په برخه کې ډېر شاته پاتې وو. اما متاسفانه د 2020 را په دې خوا کله چې د افغانستان نظام تغییر وکړ او دا ګرو چې راغله افغانستان ته، نو متاسفانه د افغان ښځې مکمل یو تاتک سره وو، هیڅ پرمختګ نه و. نو د افغان ښځې لپاره ورځ په ورځ قیودتونه دوی باندې ډېر سو، لومړی خو دوی له سیاسته ګوښه سو، بیا د عام ژوند په برخه کې ډېر محدودیتونه راغلل او همدارنګه دوی زده کړې څخه البته بې برخه سو او د کار څخه هم دوی ګوښه سو. متاسفانه اوس افغانستان په نړۍ کې لومړی هیواد دی چې حالت ښځه درته تلای نه سي، کار ته تلای نه سي، سیاست کې برخه اخیستلای نه سي او داسې نور کارونه، حتی دغه عام ژوند هم محدودیتونه لري، پارک ته تلای نه سي، ټکسي کې تلای نه سي، هیڅ کار نه سي کولای، فقط مطلق یو زندانی لکه هغه د جاهلیت دوره، لکه هغه د بربریت دوره چې په کور کې زندانی دی او یا دغه نه پاتې دی چې دا حکم هم ورکول سي چې بلک کم کور کې ښځه پیدا کیږي هغه د لمانځه ولاړ سي، یوازې دغه شی پاتې دی. نور خو هیڅ هم، نور هیڅ کم فرمان نه دی پاتې چې طالبان صادر نه کړي او د ښځو په ژوند کې کم محدودیت را نوري. نو دغه ټولو فرمانونو په اساس، په دغه ټول حقایق په اساس چې موږ وګورو متاسفانه افغان شه دي ټول شاتک درلودل نه پرمختګ.
مننه آغلی انوری، ستاسو خبر ته پښتنه کوم ورسته خو اوس د خبرونې دوهمه میلمنه آغلی پښتنه ځواک هم لمر سره د سټوډیو لارې وصل سوی ده. آغلی ځواک تاسو ته هم مننه کوم او شرغلاست وایم چې تاسو وخت وایسته په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. تاسو واوریدل چې آغلی لیمه انوری په دې نظر ده چې د سردار داود خان د جمهوریت نظام پرتله د تیرو شلو کلونو پر مهال په جمهوریت کې شذ ډیر پرمختګ کړی او په افغانستان کې آیا تاسو فکر کوئ چې 50 کاله مخکې افغان شذو ورته مبارزه درلوده که د اوسنیو شذو مبارزه بیل ده؟
ډیره مننه، خوشحاله اوسئ. سوال په خطولو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي ټول ښه وي او درنو مننو ته مې هم سلام ورسیږي د تاسو درنو همکارانو ته. د تاسو د سوال په ځواب سره که موږ وګورو رښتیا هم په دې شلو کلو کې یعنې افغان میرمنو ډېر پرمختګ کړی دی. افغان میرمنو هغه کارونه کړي دي چې یعنې د تقدیر وړ کارونه دي، یعنې د حکومت په ټولو برخو کې ډېرې برلاسې وي. نو که چېرته موږ وګورو د اوس وضعیت ته او د 50 کاله پخوا وضعیت ته، یو شان دی. یعنی که اوس موږ باوجود چې د افغان میرمنو په اوسنی وخت کې ډېر پرمختګونه کړي دي، خو بېرته د هغه 50 کاله مخکې ښځو په حساب کې شامل دي، ځکه دوی اوس ټول فعالیتونه یې بند شوي دي. دلته اوس که هر څومره موږ مبارزه هم وکړو، میرمنې مبارزه هم وکړي، خو ولې بې ځایه ده مبارزه؟ هېڅوک ورته غوږ نه نیسي. حتی خارجي ممالک خبریاوي، کنفرانسونه جوړېږي، جلسات هلته وړاندې کېږي، خو ولې اصلا ورته نظر نه کېږي؟ اصلا د میرمنو مشکلات ته چې په افغانستان کې لري هېڅوک نظر نه کوي. یعنی د هر چا که هغه خارجي ممالک وي او که دلته داخل کې موږ دغه میرمنې چې وروسته د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي، هېڅ ورته نظر نه دی شوی او دوی خو خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. د ما په خپله د ما په شمول باندې چې ما تېره مصاحبه کې هم تاسو سره ویلي چې زه به خپلې مبارزې ته انشاءالله دوام ورکوم، هېڅ وخت به زه د خپلې مبارزې نه لاس نه اخلم. اوس که ورته وګورو، یعنی دا چې موږ ته یو څوک نظر ونه کړي د موږ مبارزاتو تر اوسه بې نتیجې پاتې دي. یعنی دولت د اوسنی حکومت، اوسنی عمارت چې دی، یعنی موږ ښځې ته اصلا د عزت په سترګه نه ګوري. دلته د دوی د احترام، د عزت خبره هم رامنځته ده چې اصلا دوی ته د انسان په سترګه نه ګوري. نو که چېرته وګورو د 50 کاله مخ ښځو ته، هغوی مبارزه یو داسې ښځې نه وي چې هغه هلته د مبارزه وکړي، یعنې د مبارزې میرمنې نه وي. خو ولې موږ اوس په دې توانېدلی چې باید د خپل حقونو لپاره موږ مبارزه وکړو؟ په دې باندې توانېدلی چې موږ باید خپل حق وغواړو، خپل تحصیل ته ادامه ورکړو، خپلو کارونو ته ادامه ورکړو، ځکه تعلیم تربیه په دواړه هم په ښځه هم په نر باندې فرض ده. دوی چې دا زموږ حقونه موږ نه اخلي، نو په دوی کې موږ تر آخر د عمر، یعنی تر آخر د هغه ورځې چې موږ کولای شو باید مبارزې ته دوام ورکړو.
مننه آغلی ځواک، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی انوری، ستاسو څخه به د آغلی ځواک د خبرو په تعقیب باندې پوښتنې وکم. یو وخت ما د غازی امان الله خان د افغانستان د پخوانی پادشاه د لور شهزادګۍ هندیه سره خبرې کولې. د دې څخه ما د ښځو د هغه وخت د ښځو د مبارزې په اړه باندې پوښتنه وکړه. دې وویل چې د دې مور ملکه سوریا د خپل وخت مطابق یو مبارزه پر مخ اچولې وه، او هغه وخت چې کومه مبارزه دوی د ښځو د حقونو لپاره کوله، د دې په نظر تر اوسنیو شرایطو، تر هغه وخت چې لکه 4-5 کاله مخکې دا خبرې ما له دې سره کړې وې، دې وویل چې د هغه وخت د ښځو د مبارزې پرتله د دې په نظر د دې د مور د ملکې سوریا مبارزه ځکه سخته وه چې هغه وخت هر څه نوي ول، اول ځل پیل سوي ول، او د ښځو د باندې راتګ، د ښځو ښوونځي ته تګ، د ښځو کار کول، د هر څه افغانان ورسره ناشنا وه، او په لومړي ځل باندې چې څوک یو کار کوي د هغه خښته لومړی ځل اږدي، هغه ځکه مشکله وي یا ستونزمن وي چې خلک باید ته ورته ذهنا اماده کړي چې دغه کار ومني. تاسو فکر کوئ چې د پخوانۍ اوسنی شذو مبارزه اوس هم مغه سیداله ک په افغانستان کې چې د اوسنی شذو مبارزه ده، یعنی تاسو په نظر هغه ستونزې چې په ټولنه کې شذو په خوا هم درلودي، آیا فکر کوئ چې هیڅ تغیر نه دی کړی، او که فکر کوئ چې اوسنی افغانستان پر مختللی وو په دې شلو کلونو کې شذو ډیر پر مختګونه کړی وو او ذهنونه دغه ته آماده سوي و چې باید د شذو حضور په ټولنه کې ومني؟
ډیره مننه ستاسو پښتنې څخه. دې کې څوک انکار نه شي کولی چې د افغاني ښځې مبارزې د ډېر کلونو را په دې خوش رستوي دی که تقریبا که موږ هغه اساسي ووایو د امان الله خان دورې څخه شروع شوی ده، کاملا حق خبر ده چې کله چې امان الله خان لاړه اروپا ته، بیا بېرته راله، هلته دی ولي چې د ښځو پرمختګ او د ښځو ونډه په حکومت کې د یو حکومت پرمختګ سبب کېدلی سي، نو دوی دغه مفکوره یې راول او خلکو سره هلته خبرې وکړې. خو هغه نور بل جلا موضوعات وو چې هغه وخت ډېر بیا موافق نه سو، ولې دغسې دغه یعنی سل کال را په دې خوا دغه مبارزات شروع سو چې بیا دغسې په هر دوره کې یو تغییرات په هغه کې راتلل. مثلا په کله چې د افغانستان د ډیموکراتیک وخت کې وو، په هغه وخت کې موږ ډېر داسې موافق ښځې مو درلودله چې لکه هنایتا راتبزاد، لکه سریا پلیکا، کبرا علي، حمیده شیرزای، مومنه بسیر، جمیله کشمن او داسې دې نورې ښځې وو چې دوی نهضتونه جوړ کړې، دوی مظاهرات یې وکړ د خپل د ښځو د حقونو لپاره، البته د ښځو وند په مختلف د ټولنې په مختلفو برخه کې، او داسې دې نورې ښځې وو چې دوی داسې کلونه را په کلونه ده دوی کار کوله او غوښتل چې د افغان ښځې هغه اساسي حقوق لکه تعلیم، لکه کار، لکه د دوی ونډه په ټولنه کې، په دا ټوله کې د دوی دغه حق باید تامین سي او احترام سي او ښځو په دغه مختلفو برخونو کې کار وکړي. او د مختلفو دورونو کې دوی هم مختلف سازمانونه جوړ کړ، ولی موږ ولې دې په دې ټینګار کوو په دې شل کار اخیر کې، په دې شل کار اخیر کې که وګورو دغه ارقام په اساس که مقایسه وکړو دې لوی توپیر وو. هیڅوک نسی ویلی چې هغه وخت مبارزات ډېر موافق نه وو، اوس ډېر موافق دی، یا هغه وخت لږ وو اوس ډېر دی. موږ وایو چې هغه وخت مبارزات موافق وو د ښځو، اوس هم موافق دی د ښځو مبارزات، ولې وو اوس اوسنی حالت کې چې کوم چې د طالبانو پر مقابل کې دغه د ښځو مبارزات دوام لري، دا یو څه ډېر د ښځو لپاره ډېر ستونزمن دی، ځکه چې طالبان اصلا ښځې نه مني. اما په خوانی نظامونه یا په خوانی حکومت وخت کې حداقل دوی د ښځو ته د انسان په حیث لیدله، هغوی ته خو د تعلیم په برخه کې داسې کم ډېر ممانعت نه وو، یا د کار په برخه کې ممانعتونه لږ وو. اما اوس خو مکمل د ښځو پر ضد نظام دی په افغانستان کې، ښځه هیڅ شی ته دوی نه پرېږدي، هیڅ یې نه مني من حیث یو انسان چې هغه ته بیا حقونه ورکړي. اوسنۍ مبارزه د ښځو یو څه ډېر ستونزمن دی، ولې بیا هم افغان ښځې واقعا دونه بی شجاع دي، دونه دلیري چې په سربېره دونه محدودیتونه، پر سربېره دونه ممانع، اما ممانعتونه بیا هم دوی خپل هغه حسې نه دري، بیا هم دوی خپل حسې ته ادامه ورکوي، بیا هم مبارزه کوي او وایي چې د افغان ښځې اوازونه باید نړۍ ته، منطقې ته، ټوله هېوادونو ته ورسول سي چې زموږ درد مشترک درد دی. هغه مشترک په دې درد دی چې موږ انسان یو، انسان حق لري، او دا حق هم په دین کې ورته ورکول شوی دی او هم په وسیع قوانینو کې ورته ورکول شوی دی. زموږ په دغه شل کال یا تر هغه دمخه د مختلف دورې کې چې وو، افغان ښځې هیڅ وخت د یو ناامنۍ سبب نه وو، د یو مشکل سبب لامل نه وو، دوی همیشه د سولې لامل وو، دوی همیشه د ترقی لامل وو، دوی همیشه غوښتله چې هر شی په هغه عدل او انصاف سره خلکو ته ورسیږي. نو کله چې موږ نور خلکو ته مو هر شی عدل انصاف غوښتله، نو خود خو خپل ښځې لپاره خو باید موږ عدل انصاف وغواړو، او دغه عدل و انصاف پر اساس باندې مبارزات شروع شوی دی چې باید د ښځو خپل حقونو ته لاسرسی ولري، نه یوازې چې لاسرسی ولري، د دوی حقونه خوندي اوسي، او د دغه حقونو پر اساس چې الله تعالی یې راکړي خلک نو ولې دته مانی جوړې، محدودیت جوړې او نه مانی، که چېرې دوی واقعا ځان مسلمان بولي. ولی مشکل دا دی چې دا افراطیت دینی یو لوی ستونزه دی،
او دوی د دین څخه غلط تعبیر کوي، دوی اکثره کم چې خپل غواړي هغه رقم تفسیر کوي او د هغه افراطي تفسیر په اساس باندې د ښځو حقونو ضایع کوي او د ښځو لپاره یو لوی خنډ جوړ شوی دی او ښځو د منحیث یو انسان منحیث یو بشر په توګه حداقل دوی ورته نه مني، وایي دا دوامه درجه ده او سچ موږ وایو هماغه سمه ده. او افغانستان اوسنی حالت کې یوازې د دینی موضوعات هم نه، سیاسي موضوع هم مشکل ده، ځکه چې دوی ځینې د رهبرانو چې دوی ښه پوهیږي چې علم زده کړه اساس دی یو هیواد دی، هر څومره چې هغه هیواد کې پوهه خلک ډېر وي، هر څومره چې هغه هیواد کې با علمه خلک ډېر وي، هغه هیواد همیشه هلته جنګ بلژوي او مشکلات به نه وي. اما په اساس دغه سیاسي موضوعات، په اساس دغه سیاسي برخوردونه، دوی غواړي چې دغه څخه یو رقم استفاده وکړي او جهان ته، اما جهان هم دوی نه مني، ولې ګورو به چې بیا هم څه کیږي. خو متاسفانه د ښځو مبارزات ځینې خلک وایي چې موافقه نه دی، زه وایم ډېر موافقه ده، اما وخت نیسي، واقعا ډېر وخت نیسي.
مننه ډیره اغلی ځواک. بل پښتنه بس تاسو څخه وکم، تاسو د اغلی لیما انوري په خبرو کې واورېدل چې دوی هغه لاملونه یاد کړل چې لکبل ځینی وختونه د شذو حقونه تر پښو لاندې سوی دي په افغانستان کې، دوی له هغه څخه یو دا هم یاد کړي چې افراطی نظریات د ځینو چارواکو یا د ځینو نظامونو. تاسو څخه زما پښتنه دغه ده چې د جمهوریت په نظام کې د شذو د حقونو په برخه کې ستاسو په نظر باندې کومې مهمې لاسته راوړنې وي او ښځو کومې مهمې لاسته راوړنې درلودلې دي چې هغه بیرته یې جمهوریت ته د هغه مخ ور اوړي، چې دا کېدای شي چې د دغه نظام په خاطر باندې دغه لاسته راوړنې ښځو درلودې. ډېره مننه.
د جمهوریت په وخت کې که موږ وګورو، هیڅ ښځې ته هیڅ نه مانی، د تعلیم په برخه کې، د کار په برخه کې، همداسې د نورو پیشرفتونو په برخه کې هیڅ نه مانی نه وه. ورته وګورو که هغه وخت یعنې د هغې وخت اوس وخت سره پرتله کړو یا مقایسه کړو، نو ډېر ممانعت وجود لري په اوسني حالت کې. نو د جمهوریت په وخت کې ښځه آزاده کولی شوی چې خپل کارونه وکړي، خپل پیشرفت وکړي، تحصیل وکړي، یو ځای ته سفر وکړي، اما اوسنی حالت کې هیڅ ښځه نشي کولی چې تنها یو چیرې ته سفر وکړي د هیڅ ضرورت په نامه باندې، یعنې هغه باید محرم ولري. نو هغه وخت کې د تعلیم په برخه کې دوی ډېر پیشرفت کړی وو، همدغسې د کار په برخه کې پیشرفتونه کړي وو، د حکومت یعنې په ډېرو اداراتو کې، په لوړو اداراتو کې، یعنې ډېری ادارات وو چې په ښځو باندې ولاړ وو، همدغه مېرمنو باندې ولاړ وو چې نن دوی ورته د کار حق نه ورکوي، د دوی نه یې حقونه اخیستي دي. ورته وګورو د جمهوریت وخت کې ډېری پیشرفت چې په جمهوریت کې رامنځته شو، هم د ښځو په مټو باندې وو، یعنې موږ ښځې مېرمنې باید دومره کم لاس ونه نیسو، ځکه همدغه ښځه ده چې دوی نن زګولي دي، نن ورته دوی دوی د کار، د تعلیم حق نه ورکوي. همدغه ښځه ده چې په یوه لاس باندې زنګو او په بل لاس باندې نړۍ ته ټکان ورکوي، نړۍ خوروي. خو ولې دوی متاسفانه چې ای کاش دوی ته دغه اصل ته پام کولی، دغه اصل یې په نظر کې نیولی او د دوی نه یې دغه نننۍ حقونه چې دوی په کور کې ناستې دي، باوجود چې دومره یعنې استعدادونه لري، دوی په کور کې ناستې دي او د دوی د خپلو حقونو نه پاس پاتې دي.
ډیره مننه اغلی انوري. تاسو واوریدل چې اغلی پښتنه ځواک ویل چې که په جمهوریت نظام کې شذو ته فرصتونه ورکول سوي هم وو، خو برعکس شذو په خپل مټ ډیر تغیرات راوستل، او لکه موږ تاسو ټولو چې لیدل شذې په پارلمان کې وي، په کابینه کې وي، د افغانستان استازیتوب یې کاوه، په بهرنیو هیوادونو کې د یو نوي امر لمخې په دې ورستوي کلونو کې چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ورکړی وو، د ولایتونو مرستیالانی باید له دوو څخه یوه شذ وای، چې دغه په ډیرو ولایتونو کې عملی هم سو، دغه امر په دې ورستیو کلونو کې چې دا زموږ میلمنو په وخت نا وخت دغه د شذو لاسته راوړنې بللې دي. د دې ترڅنګ که د ښوونځیو او د کار فرصتونو تراسو په افغانستان کې، تاسو ته معلومه ده چې د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې د تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل سوي دي او پوهنتونونه هم بند دي، او په ډیری غیر دولتي او دولتي موسسو او یو شمیر دولتي ادارو کې د شوز پر مختکار دروازې تړل سوي دي چې دغه شذې ډیر شکایت کوي زموږ په خبرونو کې دوی لمر سره خبرې کړې دي دوی وایي چې یوازې دغه د دوی اقتصادي ستونزې ورته نه دي برابرې کړې بلکې د دوی نور حقونه هم محدود کړې دي چې لدی سره د دوی ژوند او د ژوند حلقې راتنګ سوي ده استاسو په نظر باندې ک پر دې باندې خبرې وکړو چې لکه تاسو چې د دې خبرونی په سر کې واوریدل چې ما یو یادونه وکړه د تیری سیشن به په ورځ باندې یو راپور موږ درلود چې په ننګرهار ولایت کې طالبانو یو د اسوته القرآن په نوم باندې د نجونو یو مدرسه پرانستله او په دغه مدرسه کې 1200 زده کوونکي کولای سي چې زده کړي وکړي د یو راپور لمخه چې اسوسییټډ پریس خبري اجانس ورکړي وو په دغه راپور کې د دې مدرسې د مشر همت الله قریشی په نوم باندې د یو کس سره خبرې ستوي وي د ورته ویل دي چې په دې مدرسه کې پر د دینی زدا کړو ترڅنګ نجونو ته د انګلیسي کمپیوټر ساينس او حرفوي زده کړې هم ورکول کیږي ستاسو څخه زما پښتنه دغه ده چې په داسې حال کې چې مدرسې پرانستل کیږي او شونځي تړلې دي دغه څومره ستاسو په نظر باندې پښتني راپورته کوي چې افغانان دا غوښتنه لري چې باید شونځي پرانستل سي خو د هغه پر ځای باندې برعکس بیا مدرسې پرانستل کیږي او بیرته بیا ویل کیږي چې په دغه کې اسریز د کړې همسته
اندر باندې نن تاسو پښتون څخه اول د چرګم تاسو په مشخصات پښتون په کله زغور مې اوسو نو ته کې هم د پښتني جان خبرې په تایید سره اضافه کوم چې موږ د جمهوریت نظام د استراورین څخه د یو ډیر عمومي لاستراورین مو په د تعلیم بخښ کې و تعلیم بخښ کې کله چې دوی تحقیقات کوي او البته د مختلف ادارو له خوا څخه د 2001 نه تر 2021 پورې 2.5 میلیون از د کوون کې نجونی وو او دغه سي په لور زده کړې کې نوې زره موږ نجونی زده کوون کې مدلوداله او د معلمان یا استادان څخه 10% دغه زموږ د شزینه استادان وو هم په پانتونو کې هم په مکاتبو کې او دغه سي مختلف نور تعلیمات چشکې مسلکی تنوی د نور زده کړو ځای کې یا دا ډیر یو لو راستراورن افغانستان ته واچ په هیڅ دوره کې دونه دې د شزو برخه په تعلیم کې نه و نور موضوعات ته تاسو هم اشاره مو کړ چې موږ مثلا په پولیسي جګړه کې کې نشوي ته شزو مدلودل او دغه سیم شان جګړه ته مو یا سفیران مدلودل وزارتخانه کې وزیران مدلودل یا د ولایتو کې والیګان وو د جندر ادارات جوړ شوی وو د شزو چار وزارت شو درس ډیر لاستراورن مدلودل د قوانين تغییر وو یعنی په هر برخه کې موږ د شزو برخه کې واقعا وایلې چې د شل لاستراورن مدلودل اگر چې کافي نه وو اگر چې پخه کې هم ډیر سوال وو یعنی اگر چې موږ قناعت مون نه درلودل راضي هم پکې نه وو اما دغه تعلیم بخش کې چې په افغانستان کې ډیر مهمه برخه ده د دې کراس وو ګورو هغه وخت کې د طالبان راتګ د مخه هم حالت همیشه د مدارس په وجود باندې نیوکه واسطه چې مدارس هغه وخت کې د یوروپور سی وو چې جل زرم مدارس په افغانستان کې چې راجستر نه وو مدارس باید د وزارت معارف راجستر وای او وزارت معارف هغه ته باید کریکولم ورکړي وای او د کریکولم پر اساس باندې حالت باید زده کړه تر سره شوی وای اما د دې ډیر مدارس وو چې حالت د وزارت معارف له خوا نه کنټرول پکې وو او نه هم کم کاریکولم پکې وو یوازې افراطی درسونه پکې وو د دین په نامه د مذهب په نامه د دینی زده کړې په نامه ز د شریعت پنځه نفره غیمه د کابل پنتون څخه زما شپه یاد دی چې کله چې د شریعت پنځه امتحان چې وه حالت د کانکور لارې مسلین چې راتلله ولی یو گروه د مدارس سولسم کالج خلاص کوله حالت دوه کال بیا نور وغښتل سپیراتی پنځه ایت دوی نه چې امتحان اخستلو د متاسفانه ډیر کامیاب نه وای ځکه چې په مدارس کې فقط و فقط اغاکم کریکولم که اصلا دو اصول و میار پرنسپل به اساس بانی جرسه نه و دوی زدقه کری و
اوس دا یو ډیر لوی اندیشنه واقعا باید په ټول خلکو ته چې دا ورځ په ورځ دغه د افغانستان هغه رسمي زده کړې مؤسسې چې تعلیم ده او مکتب ده او پانتون دغه دی او غیر رسمي ته چې مدرسه ده او غیر رسمي باندې به هیڅ څوک کنټرول نسی کولی دغه کریکولم څوک نسی لیدلی نو دغه موضوع په اکله واقعا زه ډیر خوشبینه نه یم زه ډیر د سیاسه احساس نه لرم چې باید مدارس جوړ شي زه همیشه موږ وایاله د خپلې مقاله چې باید مکتبونه ای او مکتبونه کوم هغه کریکولم چې وو عمل کریکولم ډیر منظم جوړ شوی وو ولی متاسفانه اوس دیگه د مکتب کریکولم په هم تغییر ورکړي تاسو ګوري چې افراطیت دوی د مکاتب څخه غواړي ماشومان باندې زده کړي او دوی ته یوازې د جنگ او د هغه جهاد او دا موضوعات تبلیغ دي نه د سولې نه د حق نه د ښه ژوند نه د یو امیدوار ژوند نه د ټکنالوژي او داسې نور شیان اوسنۍ کریکولم تاسو ګورئ چې دوی تغییراتی راوستلی نو د مدارس و کریکولم به سره کم وي د مکتب د چې داسې د مدارس نه خو تاسو څوک حس و ګمان نه سي ویلی چې هغه کې به مطلق هغه افراطیت به وي او مطلق هغه افراطي نظریونه په کې به وي د دغه مدارس جوړېدل او د دغه مدارس ډېرېدل واقعا یو لوی خطر دی ته چیرې د دوی رئیس دغه عقای قریشي ویلی چې دلته به فزیک کوي نو کله چې موږ تصمیم یو چوکات ولرو چې مکتب دی څنګه موږ کولی شو چې د سیم په مدرسه کې د مکتب کریکولم را ورو شامل کو او بیا کم استاد هغه تدریس کوي آیا یو ملا کولی شي فیزیک مضمون درس ورکړي آیا یو ملا کولی شي کمپیوټر ساینس مضمون درس ورکړي که چیرې مونږ نشو چې دا ملا صاحب حتما فیزیک زده کړي فیزیک باندې دکتورا لري او راځي مدرسه کې فیزیک درس ورکړي اما دغه تامین څوک کولی شي چې وو واقعا دغه مدرسه کې دلته د فزیک استادان چې دوی اکمن په پنچون کې فزیک زده کوي رشته یې ده په رشته په اساس باندې راځي دلته دوی درس ورکوي دغه هیڅ تضمین نشته هیڅ څوک دغه تضمین نشي کولی او دا واقعا ډېر یو لوی جفا ده د افغان ملت سره د افغان خلکو سره د نجونو سره خو بیا هم دوی جفا کوي د نجونو حق د پښو لاندې کوي ولی دا د نور سره هم دی کله چې موږ وایو د کور اساس پر ښځه باندې ده ښځه چې داسې افراطي ذهنیت باندې وروزول سي او هغه نور بیا فکر وکړي چې د هغه راتلونکي ماشومان خور ورور نور ټوله به د هغه په فکر باندې روزل کیږي بالل کیږي او هغه سي افراطي به تربیه کیږي ټولنه ته وړاندې کیږي دوی ډېر لوی متاسفانه ډېر غلط پلان دی دا چې دا مدرسه جوړیږي او داسې مختزي او خلک کول د رسمي ارګانونه او غیر رسمي ارګانونه دا یو ډېر لوی اشتباه ده
مننه اغلی انوری زبیر تاسو تر اعظم زما بل پښتنه اغلی پښتنه ځواکстаў څخه ده تاسو واوري دل چې اغلی انوری د خپل خبرو په جریان کې یادونه وکړه چې دا ډول مدرسې چې د طالبانو د ځینو چارواکو په وینا اسري علوم هم پکښ کې تدریس کیږي د دوی د اغلی انوری په خبره نصاب څوک نه ویني او نه په خبري چې دا څه ډول نصاب دی او څنګه ترتیب سوی دی او لکومه ځای تصویب سوی دی چې حل تبې عملی کیږي ستاس په نظر څه لامل دی چې طالبان دا ډول مدرسې پرانیزي خو مکتبونه لا هم تړلي پراته دي
ډیره مننه هم دی انوری صاحب نه دی انوری صاحب دی خبرو په ادامه به زدا وایم چې رښتیا هم د دې کریکولم هغه نصاب چې دی هیڅ چاته نه دی مالو او هیڅوک د دې کوشش مخه البته کوشش کوي چې دا نصاب موږ راورسېره کوو ګورو یعنی نه شي کولای هیڅوک هم چې دوی لږه پټو رازونه نه خبر شي یعنی دا یو غیر رسمي دوی نصاب لري دوی چې خوانځي نه پرانیزي او مدارس ته دوی ادامه ورکړي مدارس پرانیزي مدارس د مولو د تاسو سعیده سنتي زده کړي دي هغه په اصري زده کړو یعنی اصري علوم کې دوی هغه مضامین چېرته تدریس کیږي نه راځي د انوایف په خبرو باندې هغه ته کمپیوټر ساینس تاسو ویل چې انګلیسي تدریس کیږي کمپیوټر دی تدریس کیږي او نور داسې ساینسي مضامین یو ملا څنګه کولی شي چې کمپیوټر دی تدریس کړي یو ملا څنګه کولی شي چې هغه ساینسي مضامین ته ادامه ورکړي هغه تدریس کړي باوجود چې هغه په دیني زده کړې کړي دي په دنیات کې دي چې دوی خپله وایي موږ برلاسي یو نو د ما په نظر باندې دا یو ډیر غلط تصمیم دی
سيدة مو يعني دنيا تا يعني ديني عقائد تا مو دير احترام لرو اگو دي مراسل دي چه باید هر انسان دا غو عقائدنا باید برخمان ووسی خود دوی ترسان باید مو غا تاسه پنننائی جامعه که باید اصری علومو تا پیش شخص ورکلو اصری علومو تا باید مو غا توجه وکلو یعنی افغانستان یا افغانستان خلق بیر تا باید اگر مشل کلان تاریخ تا باید بو نزو تر دیزا چه دوم را موگا پده سیستم تعلیمی با نکار کرده زحمت نسله ده نصاب یه جور ده نو خو متاسفانه دوی غالی چه بیست اگر سنتی ذکری راولی یعنی ده سنتی ذکری نشی که حالا چه یعنی پده اگر وطن که چه نمده کدرونه دی فارغ کلی اگر که دکتر ده انجینیر ده سنی کالشتی و مدرسی للور یو دکتر فارغ کلی چه ده تا افغانستان که نه بلکه به طول حوادونه که مگورتا و گرو یه دکتر مقام یعنی مو با دادی موخ میرمنه چکلا اگوی ولادت که ویدی زبین که وقتی باقی چیز تا دی نیری نه دکتران تا بزی یا بده اگوی نه اگوی تا موایی چه مونگا یعنی درست مشکل دارو یا دیگه مشکل پا اساس بانه رو یعنی دل تا که مو گرو هم با دی ماشوم هم دی مور جوان پا خطر که اوسیگی نو موږ نشو کولای چې دغه کسان دغه کادرونه چې اوس په افغانستان کې فعالیت لري د مدرسې له لورې فارغ شي او دا خبره چې انګلیسي دلته تدریس کېږي نور مضامین چاینسي مضامینې دا اصلاً امکان نه لري دا د خلکو سترګو ته د افغانانو سترګو ته خاوره شیندل دي
مننه اغلی ځواک اغلی انوري استاس څخه به بل پښتنه په دې برخه کې وکم چې تاسو مخکې یادونه وکړه او همدارز اغلی ځواک هم ویل چې نصاب معلومدار نه دی د دا ډول مدرسو او دا یو غیر یعنی مسلکی د دوی په نظر باندې او یا هم دا ډول یو نصاب دی چې د تصویب سوی نه دی د سم بورد لخوا چې د زده کړو وزارت یا د ریاستونو لخوا څخه خلک ورته کښېنستلي وي او جوړ کړی وي پخوانی نظام ستاسو په نظر باندې پخوانی نصاب وبخشي ستاسو په نظر ولې طالبان غواړي چې دغه نصاب لري کړي تاسو مخکې ویل چې دا ډیر منظم نصاب وو او ډیر هر څه پکې کې ځای پر ځای سی و د افغانستان په تړاو باندې د نړۍ په تړاو د ساينس په برخه کې د ټولو مضامینو په برخه کې نو بیا ستاسو په نظر ولې طالبان نه غواړي چې دغه نصاب تدریس شي
منم ستاسو پښتنه څخه په خوانی نصاب چې وو غزل البته تغییر وخر په دې شل کالو کې اخري ځل چې نصاب تغییر وخر چې د بینالمللي معیاراتو پر اساس جوړ شو او ډیر منظم نصاب وو فکر کوم 2012 یا 2011 کال باندې وو د نصاب تغییر ورکول ډیر لو بودیجه هم غواړي او رسی هغه باید یو مسلکی کادر او کمیټه او د دغو د مختلف اساتیدو د نظر په اساس باید تغییر وسی جوړ سی او هر نو تغییرات چې هغه چیرته تل کیږي هغه نصاب د تکمیل نصاب په هغه کې هم ساينسي علوم او هم دینی علوم پکې شامل وو د عقاید دنیا تفسیر د ټول پکې شامل وو او هم د حساب او ریاضیات پکې شامل وو یعنی ډیر یو منظم ډیر شغ بر متوسط لیول باندې یو ډیر تکمیل نصاب جوړ شوی وو چې هغه دغه په نصاب پر اساس باندې متعلمین کولای شي خپل اگه کم برخه که چه دیگواری پر اطلون که اگه برخه باندی خپل اگه نور عالی تحصیلات مخته یوسی دغه پر نصاب پر اساس باندی دی دغه دایی کول ایسای چه تلاسه که اما متاسفانه دی که واقعا دو موضوع ده یو خود اگه سیاسی بیا هم دی شرکام سیاسی موضوع ده سیاسی پر اساس دوی خپل د بقا لپاره خپل د دال لپاره چې خلک نور هم دغه سي په جهالت کې وساتي دوی ضرورت د لودل چې نصاب باید تغییر ورکړي او دوی ادي کاری کړی نصاب ته تغییر ورکړي دی او نصاب ډیر افراطی هغه د منطق په اساس باندې که وګورو هیڅ منطقي نصاب جوړ کړی نه دی او کوم څه چې ضرورت دی د افغان خلک لپاره یو دال لپاره بل دا چې دوی دا رقم نصاب ته دوی خپل درس ورکوي نسی اما کاتب که کچیر دی مکتب خلاصی اوس ونی سو در الکان لپاره د الکان مکتب خو خلاص دی دوی لپاره د اودی رس پاورز غواړي چې خپل ملایان په هر ځای کې
مقرر کی او خو واضح خبره ده چې یو مولوی صاحب یوازې مشخص په حدیث کې وارد ده یا یوازې مشخص په تفسیر کې یا یو بل موضوع کې که اصلا دغه علمی ساينسي ریاضیات دا موضوعات باندې وارد نه دي نو هغه څنګه کولای شي چې درس ورکړي هغه رقم نصاب متعلمین ته دغه موضوع پاک په پام کې نیولو سره او همغه سیاسي موضوع لپاره او خپل د خپل بقا لپاره خپل دوام لپاره دوی وغوښتل چې دا نصاب تغییر ورکړي او بل د نور هیوادونو د لاسوحال هم نتیجه ده چې دوی سپورت کوي او دغه نصاب هغه مصرف چې دی هغه ورته ورکوي چې دا رقم نصاب باید داسې جوړ کړي که د دې فرمانونه وګورو د مدارسو په اړه کې ډېر جالب فرمان دوی خپل صادر کړي وو چې ویل یو چې باید تقریبا 1500 تر زر مدرسه باید جوړ شي په مختلفو ولایاتو کې او په هر مدرسه کې باید 10 نفر استاد وي چې 3 نفر شیخ الحدیث وي 3 نفر شیخ موقوف علیه وي 3 نفر دارالحفاظ وي در رقمی نو چیرې که دغه دو دی خپل فرمان په اساس موږ وګورو که داسې یو مدرسه جوړیږي او دغه فرمان په اساس در رقم استادان وي آیا دا استادان کولی شي کمپیوټر درس ورکړي آیا دا یو څوک شي په حدیث کې خپل درس ویلی وي هغه سره هم انګلیسي درس ورکړي سره هم کمپیوټر درس ورکړي هغه سره هم ساینسي مضامین درس ورکړي یا ریاضیات درس ورکړي دوی خپل هم دغه سي خپل دغه ویلو یا فرمانونو په اساس هم کار نه کوي کوم څه چې وایي مقصد مادي وایي دوی نه خپل هم هیڅ نه پوهیږي چې یو نصاب سره هم جوړیږي د سپه اساس باندې او بیا دغه نتیجه بسوي اما دوی دا فکر کوي یوازې چې باید خلک دینه پوه نه اوسي خلک باید ورځ په ورځ ناپوه اوسي چې تر څو دوی وکړای شي دغه د خلکو ناپوهۍ نه استفاده وکړي او دوی بیا ډېر په اسانۍ توګه هغه موږ ورته برین واش وایي چې دوی ذهنونه ومینځي او بیخي مخالف جهت ته دوی ذهنونه بیا په ډېر اسانۍ توګه یوسي دغه لاملونه لپاره دی دغه نصابونه هم تغییر ورکړ او وغوښتل چې پخوانی نصاب دې نه اوسي
مننه اغلی ځواک ستاسو څخه د شوزو د کار په برخه کې پښتنه کول غواړم د یوناما ورستۍ راپور وایي چې ملګرو ملتونو په دغه راپور کې ویل دي چې د دې ادارې پر شدینه همکارانو د کار بندیز لکبله د دغه سازمان کاری بهیر اغیزمن شوی دی او دا بندیزونه ور باندې طالبانو لګول دي د دې راپور د مخې د روان میلادي کال د اپریل 15 نیټه څخه تر اوسه د یوناما شدینه و نارینه کارکونکی لکور کار کوي چې د دې راپور لمخې طالبانو په ګڼو مواردو کې د هغو کارکونکو چې د ملګرو ملتونو لپاره کار کوي او د دوی په وینا افغانانو ته مرستې رسوي د دوی په کار کې خنډ اچولی دی طالبانو په ځینو مواردو کې د هغوی مخه نیولې ده او په ځینو مواردو کې د هغوی هغه وسایل چې دوی ورڅخه کار اخلي او خلکو ته مرستې رسوي هغه یې ضبط کړي دي ورڅخه چې په دې سره د یوناما د دې راپور له مخې د دوی په کار کې طالبانو خنډ اچولی دی ستاسو په نظر د ښځو په کار کې خنډ رامنځته کول د افغانستان پر اقتصاد باندې څومره منفي اغیز کولای شي
ډېره مننه دا واضح خبره ده چې طالبانو د ښځو د مېرمنو په کارونو کې مشکلات جوړ کړي دي هغه نه کړي دي چې خپل کارونو ته په حضوري ډول ادامه ورکړي یعنی هر کار چې په حضوري ډول ترسره کیږي په یعنی غیر حضوري ډول هغه څه مخکې نه شي تلای یعنی د پیشرفت لامل نه کیږي دا چې افغان میرمنې اوس ډېرو سازمانونو سره یا د خارجي موسساتو سره کار کوي نو دوی په کورونو کې ناستې دي ما په شمول زه خپله په یونیسف کې کار کوم د تعلیم په برخه کې چې ولې متاسفانه دوی د ما خپل کارونه ټول چې هغه موږ په ولایاتو کې ولسوالۍ کې درلودل هغه یې په هغې باندې بندیزونه لګولي دي هغه کار چې به موږ هغلته په حضوري ډول سرته کوله په غیر حضوري یا په آنلاین توګه موږ هغه سرته ورسوو نو دا معلومداره خبره ده چې دا د اقتصاد د افغانستان ته دا لویه ضربه ده که وګورو که دغه موسسات چې نن په افغانستان کې فعالیت کوي او په دغه شلو کالو کې فعالیت کړی دی دوی د تعلیم په برخه کې ډیر پیشرفتونه رامنځته کړي دي. همدغه تعلیم او تربیه چې نن دغه ځای ته رسیدلې ده او نصاب دغه ځای ته رسیدلې ده، دغه کادرونه چې نن په افغانستان کې فعالیت کوي، دا ټول د همدغه مؤسساتو له کبله دي چې د همدغه سازمانونو له کبله دي. خپله افغانستان یو داسې ممالک دی چې هغه روبه پیشرفت دی، یعنی تر اوسه هغه افغانستان نشي کولای چې دغه ټول سیستمونه په خپل لاس کې ونیسي، له خپلې بودیجې څخه استفاده وکړي. هغوی د اقتصادي، یعنې افغانستان د اقتصادي لحاظه ډېر یو ضعیف که موږ ورته وګورو هېواد دی، نو که چېرته دغه سازمانونه ونه وسي نو زموږ ټول هغه فعالیتونه په رکود سره مخ کېږي، یعنې له منځه ځي. نو دلته د افغانستان یوه دغه د اقتصاد لپاره یو غټ مشکل دغه ده چې د تعلیم تربیه یې بنده کړي، یعنې تعلیمي سیستم چې دوی بند کړی دی، په دې کې د خارجي ممالکو ډېر لاس و، یعنې دغه مؤسسات وبښئ خارجي مؤسسات ډېر لاس و، چې یعنې د هر نګاله به یې ورسره مرسته کوله، که هغه د سم جوړولو، که هغه د نصاب یعنې کتابونو جوړول په چاپ کې ورسره، همداسې قلم کتابچې چې خپله یونیسف مؤسسه چې دا ډېره یعنې په دغه موضوعاتو کې یعنې د تعلیمي برخه کې ډېره برلاسې وه، او تر اوسه هم خپلو فعالیتو ته باوجود چې دوی ته اجازه هم نه ورکوي خو خپل فعالیتونه یې تر اوسه نه دي راوړي، خپل فعالیتونه کوي. نو افغان د طالبان چې یعنی دوی ورته اجازه نه ورکوي، دوی خپل ځای باندې یعنی خپل د اقتصاد په ځای فعال ته یعنی لاره پراخوي، یعنی نه غواړي چې په افغانستان کې یو ښه پیشرفت وشي، یو ښه پرمختګ دې وشي، که هغه د تعلیم په برخه کې هغه که هغه په نورو بخشونو کې واوسي.
مننه اغلی ځواک. اغلی انوری، ستاسو څخه په دې همدې برخه کې پوښتنه کوم چې د کار په لکار څخه د به برخه کې دو په مواردو کې په افغانستان کې یو خو ټول د هیواد عمومي اقتصاد چې هغه ته ضربه رسیدای سي، لکه څنګه چې اغلی ځواک یادونه کړه، او بل د دغه شوزو کورنی وضعیت، کورنی اقتصاد، هغه مالی مرسته چې د خپل کورنی سره کوله هغه پر ټپه دریږي. ستاسو په نظر دغه په خپل یوازې کده شوزو په برخه کې خبر وکړو، د شوزو ژوند څومره متضرر کوي؟
بالکل، څنګه چې پښتنو جنې هم وویل متضرر شوی دي مطلق. اوس موږ تاسو ډېر مختلف راپورونه ستاسو نړۍ کې نشر شو چې افغانستان خلک نوې فیتت څخه ډېر فقر تمواجه دي، او حتی هغه د کوم حد د فقر چې دی د هغه لاندې څخه قرار لري، او دا یوازنی لامل یې دغه دی چې کوم ښځې چې د پخوا کار یې کوله اوس دوی ټول کار نسي کولی، او دوی یا د کار څخه استثنا شوي دي په کورونه کې دي، او یا هم که چیرې دوی ډېر یو څه لږ معاش لري یو شی لري هغه کافی نه دی دوی د کورنۍ لپاره، د دوی هغه مصارفو لپاره. خپل کار کول یوازې د مصارفو لپاره ښه نه و، دا د عمومي د یو هېواد د ترقی یوه کرښه هم حساب کېدله. کوم هېوادونه کې چې نرو ښځه کار کوي او هغه د هغه د اقتصادي سایکل کې شامل وي، هغه یو لوی لاسته راوړنه دغه هېواد لپاره دغه یي چې دوی نرو ښځه کار کوي، او دوی کولی شي چې هر کورنۍ خپل هغه عاید او مصارف تامین کړي، او یو حداقل یو څه مناسب ژوند ځان ته جوړ کړي. اقتصاد موضوع ډیره مهمه موضوع ده په ژوند کې، که چیرې یو څه انسان د اقتصادي لوجه یو څه دغه مصارف تامین وي، فکر بیا یو څه آرام وي، او دغه آرام فکر په اساس باندې هغه شخص کولی شي چې یو کریټیکل تینکر وسی، یا نور شیان په کله فکر وکړي، یو نوی اختراع وکړي، یو نوی موضوع یا بل موضوع په کله کار وکړي. اما افغان شزه تعلیم څخه منسو، کار څخه منسو، دوی پر رواني مشکلاتو او امراض باندې اخته سو، او در رواني امراض پیامدونه تاثیرات یوازې پر هغه شخص باندې نه، پر هغه کورنۍ مکمل ټول عذاب باندې، او کورنۍ قرار قرار د کورنۍ څخه د باندې هم هغه زی او ټولنه ته، او بل اخره په عمومي سطح پوره هیواد باندې تاثیر کوي. موږ همیشه وایو چې د یو کور مکمل هغه سایکل یا چرخش د شزو په لاس کې ده. دغه شزو دی چې دوی کور کې روزی ماشومان، د کور هغه پلان، مصرف، شوالې، د ټول برنامه تنظیم کول هر څه دوی په لاس دی. نو که چیرې دغه ښځې فکر رواني آرام نه وي، دا څنګه وکړی شي چې دغه نظم چې په کور کې پیدا سوی دی دغه نظم وسرخوي او دغه نظم دغسې منظم په ترتیب سره مخته بوزي؟ د دغه عواملو په اساس باندې هم ښځې کولی نسي چې دغه نظم بیرته دوباره ښه منظم مخته یوسي. نو د ښځو کار یوازې د ښځو لپاره نه، د کورنۍ لپاره، د ټولنې لپاره، د هیواد لپاره مهمه ده. اما هغه کسان چې د ښځو کار سره مخالف دي، دوی خپله پوهه نه لري. که دوی پوهه وای خو حتماً به موافق وای. بیا دلته افغانستان کې مختلف سیاسي لاملونه هم شته، یوازې هغه دودی فکری لامل یا دودی پوهه موضوع نه ده. که موږ خپل د طالبان د زنانه وګورو، دوی لونی زده کړې کوي، حتی بزنس لري، خپل هغه بزنس لري، مختلف نور هیوادونه کې خپل بزنس کې مصروف دی، خپل عاید لري، منظم، هیڅ کوم ستونزه نشته دوی ته. یا دغسي دوی رهبران ته وګورو، دوی دارایانې آری راحت دارایی لري، کور لري، دوی نو عام خلک ته څه، دوی عام خلک در څه قصه پوهیږي؟ اما د ښځو د دغه ونډه په کار کې ډېره مهمه ده. که دوی بیرته کار ته راسي، دوی واقعا نه یوازې دوی ته فایده به وي، هم د کورنۍ ته، او همدارنګه دوی کولی سي چې نورو ښځو ته هم یو الګو واوسي، یو نمونه واوسي، چې دا نورو ښځې هم دوی څخه زده کړه وکړي، او دا نورو ښځې هم وکړی سي چې خپل کورنۍ ته او خپل هیواد ته خدمت وکړي.
مننه اغلی انوري. اغلی پښتانه ځواکстаў څخه به په دې برخه کې پښتنه وکړم چې افغانان څه کولای شي چې طالبان قانې کړي چې د نجونو شونځي پرانیزي او د هغه نصاب مطابق چې په خو ورته تدریس کړي د هغه مطابق تدریس ته اجازه ورکړي؟
ډیره مننه. خو زما په نظر باندې دوی داس خلک نه دي چې ورته په سمه باندې قناعت ځوابه، یعنی قناعت ورکړل شي. د دوی نه باید زور کار واخیستل شي. مبارزات ته مو باید ادامه ورکړو، ځکه موږ که وګورو په دغه دوه کالو کې چې څو دوی برلاسه شوي دي په دغه حکومت باندې، ورسره په همدغه باندې خبرې کېږي چې باید یعنی دغه ښوونځی ته اجازه ورکړل شي، اوناس طبقې ته اجازه ورکړل شي، تر څو خپله زده کړې پای ته ورسوي. هغه کسان چې په نیم د پنځون کې پاتې دي، هغوی همدغسې لکه دوی چې هیلي ارمانونه لري، د خپلو هیلو ارمانونو لپاره یې ډېر کارونه وکړل. نو موږ هم دغه ښځینه او که نارینه دي، دوی هم باید یعنی همدغسې هیلي لري، باید له خپلو مبارزاتو نه استفاده وکړي. دوی د قانع کولو خلک نه دي چې دوی باید قانی شي. که چېرته قانع کېدلی په دغه دوه کالو کې چې موږ ورسره ډېرې خبرې کړې دي، د موږ هغه اشخاصو چې په خارج دي یعنی افغانستان کې دي، همدغسې لاړل خارج کې، خارجي ممالکو کې دوی سره کېناستل، کنفرانسونه یعنی مساعدې ورسره وکړلې چې باید دوی اجازه کړي، خو ولې دوی هېڅ نه مني. دوی د خپل زړه کار کوي. خو دلته اوس خبره که چېرته موږ همدغسې خپل مبارزاتو ته او ادامه ورکړو، او د خارجي ممالکو نه، د اروپایي ټولنې نه په دوی باندې فشار راوړل شي چې تر اوسه متاسفانه دومره سخت فشار نه دی پرې راوړل شوی. هغه کومکونه چې د خارجي ممالکو نه اوس هم ورسره کېږي، هغه پې بند شي، بندیز پرې ولګول شي، او دوی ته دغسې یو یعنی دغه هېواد یا دغه وطن ورته په خپل لاس کې دوی ورکړي، ځکه دغه خارجي ممالک خپلی که چېرته دا اوس مثلا د تعلیم په برخه کې دوی ورسره مرسته کوي، په نورو مسالو کې لکه دغه نور مسات چې په اقتصادي برخه کې ورسره مرسته کوي، نه خپلې مرستې نه واخلي او په دوی باندې بندیزونه ولګوي. د تجارت له لحاظه هغه صادرات واردات چې په افغانستان کې په دوی باندې بندیزونه ولګوي، او ورته وایي چې که چېرته دغه سیستم تعلیمي یعنی خلاص نه شي، د نجونو په مخ باندې د ښوونځیو دروازې خلاصې نه شي، موږ هم د دغه مبارزې نه کار اخلو. نو که چېرته دغه سفرونه ونه شي، دوی د ښې خلک نه دي چې دوی په ښه باندې یعنې په هغه خبرو په قناعت بخشه. یعنې موږ
پوهیږو چې په افغانستان کې اوس هم داسې کدور نشته دي چې هغه به د خبرو له لارې ورسره حل کړي، خپله دوی د هېچا خبرو ته غوږ نه نیسي. کله چې دوی غوږ ونه نیسي، کله چې دوی زموږ خبرې وانوي، کله چې دوی موږ سره په مصاحبه په کینني ونه غږېږي، نو دوی موږ څنګه وکولی شو د افغان خلک څنګه وکولی شي دوی قناعت کړي؟ اصلا دوی د افغان خلکو په خبرو باندې قناعت نه کوي.
آغلی انوری، تاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم، آیا تاسو هم په همدې نظر یاست لکه آغلی ځواک چې وویل چې طالبان د خلکو په خبره باندې قناعت نه کوي او یوازې هغه کوي چې دوی ته ښه معلومیږي او بیا خلکو ته پلانونه او پروګرامونه په لاس ورکوي او هغوی ته عملي کوي چې باید خلک د دوی د پلان مطابق کار وکړي، نه دا چې د خلکو خوښي ته وګوري یا د هغوی اړتیاو ته او ضرورتونو ته؟
زه په دې موافق یم. زه موږ که چېرې طالبانو د ویناوي وګورو یا د دوی فرمانونه وګورو، همیشه دوی ګرچې ادعا کوي چې دا د افغان خلکو غوښتنه ده، ولې دا یو مطلق درواغ ده چې دوی دا رقم ادعا کوي، ځکه چې هېڅ کوم سروې نه ده سوی، هېڅ کوم تحقیق نه دی سوی چې پاکه کې دوی دغه په اساس باندې یا دغه د نتایجو په اساس باندې ووایي چې دا د افغان خلکو غوښتنه ده. لکه چې دوی د تحصیلاتو وزیر پرون وویل چې یا بله ورځ چې د افغان خلک نه غواړي چې انجونې زده کړه وکړي، یا افغان خلک غواړي چې انجونې یوازې مدرسه ته ولاړ شي، او دغسې نور دوی جالب جالب ویناوي او فرمانونه چې شته. دوی هېڅکله افغان خلک سره سم چلند نه دی کړی، افغان خلکو څخه پوښتنه نه دی کړی چې واقعا افغان خلک څه غواړي دوی څخه. کوم ویناوي چې دوی ورکوي دا ټول دوی خپل هغه شخصي د دوی خپل د ګروپ ویناوي دي، او دوی افغان خلک نه مني. که افغان خلک منله، د افغان خلکو پسې باندې دا رقم تهمتونه نه کول، درواغ ورته نه وایله. تاسو هر بار چې دوی ویناوي وګورئ، د مطلق د شل کال پخوا کوم بنسټونه چې هغه ټول دی ویل چې دا ټول مفسدین دي، دا ټول فاسدین دي، هلته فحشا و هلته فساد و، هیڅ یې نه منل، او داسې خلک هم چې هلته کار کول هغوی هم نه منله. نو د دوی سره باید چې د مختلفو هیوادونو له لارې څخه باید فشار راوړل شي، ترقم چې پښنجان یې هم وویل دوی باندې بندیزونه باید ډېر شي، او دوی خپل د دوی کوم بزنسونه چې دي، د دوی بزنسونه باید مطلق بند شي، او هغه باید اجازه ورکړی نه شي چې دوی فعالیت وکړي، چې تر څو دوی یو څه کوم د خلکو واقعي خواسته چې دی هغه ته احترام وکړي، تر څو چې د خلکو سره واقعا دوی کښېني، د خلکو خبره واوري، داسې نه وي چې بیا د جبر او زور نه استفاده وکړي، خلک ووهي وتکوي، بیا ووایي چې دا د خلکو داسې وایي، هغه رقم نه. په واقعي ډول داسې سم جلسات یا سم منظم برنامې وي چې د هغه په اساس خلک وکړی شي هغه حقیقي غوښتنې چې واقعا د نجونې لپاره تعلیم ده، کار ده. ځکه چې موږ په دې باور یو چې پخوا هم کم شیان چې دوی موږ ته وایي چې هلته حجاب نه و، دا ټول ماضي بهانې دي. مکمل افغان ښځې خپل حجاب مراعاتول، په اداراتو کې، په تعلیم ځایو کې حتی فساد نه و. ممکن اداري فساد به و، ولی اخلاقي فساد اصلا موجود نه و. دغه موارد ټول چې دوی دا تهمتونه کوي، دا بهانې چې جوړوي، دا ټول سیاسي برخې دي، دا ټول سیاسي دلایل او بهانې دي. او زه د پښتنجان سره موافق یم چې باید نړیوال د دوی باندې هغه لازمه سیاسي فشارونه دي باید راوړي.
ډیره مننه آغلی انوری. اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو اونې خبرونه د ازما حق دی اوري. د دې خبرونې وخت هم نور پای تر رسیدي. د خپل دواړو ملمنو آغلی پښتنه ځواک او آغلی لیمن انوری څخه ډیره مننه کوم چې دوی وخت وستې او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونې به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
زه خوڑلیم زه سم دزڑ پا سرویش تلیم ازار مخلاز مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا وچات پاتا کل جوانی دا.